سلامونه، اته بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خاوی رسنۍ دې له اصول سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د افغانستان داخلي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون د وزارتونو او خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړی دی. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنیو لپاره د اصولو سپارښتنه داسې وخت کړې چې څکم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادۍ کور په لندې میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له درې سوه ډېرې رسنۍ تړل شوي، 90% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره 21 سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره څه باندې 3,600,000 ډالر مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د هیلوټراس ماسټسې د تمویل به د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د اعلامیې له مخې له دې سره به هیلوټراس ماسټسې وکړای شي چې د 2016 کال تر مارچ میاشتې پورې د ماین پاکي هڅو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکي ماسټسې مشر شهاب الدین حکیمي ازادي راډیو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیاته موده کې شي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکي د چارو تمویل 80% درول شوی دی. د ماین پاکي دغې ماسټسې ویلي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت تر 80 زیاتو کسانو ته مرشوب له اړولې. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وای د سوری په شمال کې پر کور ځواکونو د ترکیې هوایی حمله شایي خطرناک وي. فواد حسین پرون په داوس کې د اقتصاد نړیوال فورم غونډې ته ویلي چې دغه حمله به عراق ته د سوری له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي. د ترکیې حکومت هغه کورد وسلوالو ته چې د سوری په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف په پوځي عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کړې د ترورستانو په سترګو ګوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته لاړ چې د لبنان له نوي مشرتابه سره پر خپلو پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. دا څه باندې 10 کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو جګپوړی ډیپلومات سفر کوي. د لبنان چارواکي هیله مند دي له 2 کلن اقتصادي رکود دغه راز د اسرایل او حزب الله ترمنځ له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شتمنو هیوادونو مالي مرستې جلب کړي. بیروت ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل ابن فرحان د رسیدو خبر پرون د لبنان ملي خبري آژانس ورکړ. هغه به د لبنان له نوي غوره شوي ولسمشر جوزف اون سره هم وګوري چې ګمان کېږي ریاض د کاندیداتوري سخت ملاتړ کاوه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د فوجي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد ته خطر نه دی پیښ کړی. السیسی پرون پنجشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. مصر د 2014 کال په روسیو کې اعلان کړی و چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به وي مصري ځواکونه د سوله ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. اخراج از چند طرف، پاکستان، ایران و تاجیکستان، حرف از مهاجران افغان است. در این مثلث بیشتر می‌پردازیم به حال و روز مهاجران در پاکستان و تاجیکستان. شمار مهاجران بازگشته یا اخراج شده به افغانستان رو به افزایش است و بسیاری از این افراد با دست خالی و امید کم به زادگاهشان باز می‌گردند. زمستان استخوان‌سوز افغانستان چالش دیگه‌ای برای خانواده‌هایی است که پیش از این هم با بی‌خانمانی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این بحث ما را همراهی کنید. گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع از نزدیک دنبال کرده، و میوان علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، که از طریق اسکایپ مهمان ماست. خوش آمدین. خب طاهر، میدانیم که چند پیش تاجیکستان ده‌ها مهاجر افغان را اخراج کرد. بیشتر در این مورد بگو با ما.
یکی از مروتهای تازه اخراج نیمه دوم ماه گذشته بود و تنها در ماه دسامبر اون گونه که ما میدونیم مقامات تاجیکستان نه کمتر از 40 نفر از پناهجوی افغان را از تاجیکستان اخراج کردند و از این میان بیشتر از 30 نفر آنها مقام پناهندگی داشتند که این کار حکومت تاجیکستان مخالف تعهدات بین المللی است و هم مخالف قانون های بین الملل و اون گونه که ما میدونیم مقامات سازمان های حامی حقوق و حامیان حقوق گفتند که این اخراج بدون کدام یک جریان قانونی و صورت گرفت و معلوم هم نیست که چرا بعضی از این افراد را تا به مرز تاجیکستان بردند و به دست مرزبانان در طالبان سپردند و این هم در حال است که بسیاری از این مهاجران یا بگیم که پناهندگان از ترسی طالبان به تاجیکستان گریختند و حامیان حقوق هم گفتند که این کاری که تاجیکستان کرد خیلی ظالمانه و بی‌رحمانه بود و اون گونه که گفتم در عموم تا در 3 ماه تقریبا 50 شهروند افغانستان را از تاجیکستان اخراج کردند.
خب در مورد واکنش ها و عکس العمل ها هم بیشتر صحبت میکنیم و ما اجازه بده بریم سر بزنیم به پاکستان. جناب افغان، تا جایی که من جستجو کردم بر اساس گزارش ها پاکستان هم حدود 800 هزار افغان را از اواخر سال 2023 تا حال که گپ میزنیم اخراج کرده و شما در جریان هستین که سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به تازگی گفته که پلیس پاکستان خواستار خروج افغانهای با اسناد و بی اسناد از اسلام آباد و راولپندی شده. این درست است؟
اولتر از همه سلام های خود را خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما تقدیم می دارم. دوست عزیز، برادر محترم، یک تعداد خبرها را که من میبینم خلاف امی حقیقت است، چون ما خودم اینجا در اسلام آباد اینجا ما شورا داریم، ما تقریبا به هزارها فامیل با ما ثبت هستند، ما با همه به تماس هستیم و همه روزه هر مشکلی که پیدا میشه برای ما راپور میآید و ما به جایی که ارتباط داریم امی مشکلات را میرسانیم. تا فی الحال تقریبا امی بعد از امی اول جنوری سال 2025 تا اندازه مشکلات زیاد شده و گرفتاری مهاجرین زیاد شده. تا جایی که من معلومات دارم در سال 2025 یعنی در 15 روز گذشته به تعداد 300 الی 350 مهاجر افغان و هم که تمامشان اسناد نداشتن و کاملا بی اسناد بودن به افغانستان دیپورت شدن. اسناد مطلب ما که ویزا، پاسپورت و امیر راجستر پلیس است، با وجودی که همگی در سازمان ملل یا در یونیسیار ثبت بودن، همگی توکن دارن، کیس دارن، کیس نمبر دارن، ولی متاسفانه من نمیفهمم که چرا بعد از شروع سال 2025 در حدود 350 نفر مهاجرین به افغانستان دیپورت شدن، ولی کسانی نیستن، همگی بدون ویزا بودن، کسانی نبودن که ویزا داشته باشن و دیپورت شده باشن. این خبری را که شما گفتین که سفارت افغانستان در پاکستان نشر کرده، من موافق نیستم، چون ما که اینجا میبینیم هیچ کس، حتی امروز پلیس آمده بودن در حدود دو ساعت پیشتر یا سه ساعت پیشتر، کسانی که ویزا داشتن ویزیشان میدیدن، بسیار به احترام و بسیار به یک وضعیت خوب دوباره میرفتن. یعنی مطلب کسانی که ویزا و اسناد دارن کدام مشکلی فعلا ندارن و کسانی که از ویزا ندارن و بسیار زیاد مشکلات دارن. حتی تو ما فامیلای را داریم که اولادایشان مانده، پدر و مادرشان را برده، چون طفلکش بیرون بوده، پلیس آمده بردیشان و طفلکشان تنها مانده، یا مثلا کلان خانه را بردن، یا مثلا از خواهرای ما را بخش اوناس بردن دیگه، ولی کسانی که اسناد دارن کسی را نبردن.
تشکر از این. خوب در مورد این کارت های اقامت و اسناد مهاجران هم اصطلاحاتی هست مثل POR و ACC و اینها که میشه بیشتر در جریان این برنامه از شما بشنویم، برای شما را از مخاطبان ما شاید جالب باشه که شما توضیح بدین. خب در مورد این قصه مهاجران که از تاجیکستان اخراج شدن، هرچند خود گفتی که مقامات یا نمیتونن گفتن که چرا اخراج شدن یا دلیلش حداقل تا حالا به شما نگفتن، درست هستین؟
در اکثر وقت مقامات هیچگاه سبب های اخراج پناهجویان افغان و شهروندان افغان را از تاجیکستان اعلان نمی کنند. فقط در یکی از پرونده های آخر، قضیه های آخر، یک دختره که بود که از تاجیکستان همراه برادر و خواهرش اخراج شد، گفتند که ایشان هم کارت پناهجو داشتند و هم ویزه تاجیکستان که مخالف به قانون های کشور است. در دیگر پرونده ها اکثرا مقامات میگویند که اونها مهاجران افغان قاعده های اقامت در تاجیکستان را رعایت نکردند و یا مثلا غیر قانونی به کاری مشغول شدند یا مثلا به کدام یک قانون شکنی خورده. سبب های اصلیشون هم همین است که یعنی قاعده های اقامت را رعایت نکردند، اما آشکارا واضح هم نمیگویند که کدام قاعده اقامت ویران شده است و مثلا پناهجوی افغان چی کار کردند. و تا کنون از این 40 نفر یا بیشتر از 40 نفری که ما راجع به اونها خبر داریم هیچ معلوماتی رسمی نیست که چرا اخراج شدند و سبب های اخراجشون هم چی بود. فقط این را میشنویم که میگویند 50 یا 40 نفر از مهاجران افغان از تاجیکستان بنابر رعایت نکردن قانون بیرون شدند. دیگر بیشتر از این در تاجیکستان پیدا کردن معلومات راجع به سبب ها و عامل های اخراج پناهجویانی که خودشون محتاج برعکس برای جای امن جستجو کرده تاجیکستان آمدند و آنها را برمیگردانند هیچ اطلاعی هم نداریم و متاسفانه ما هم هر قدر سعی میکنیم که سبب اونا به دست بیاریم از مقامات تاجیکستان متاسفانه پیدا کردن اطلاع سخت است.
مقامات طالبا هم در دسترس نبودن، ما پیوسته با آنها در تماس شدیم که یک چیزایی اگر در این مورد به ما بگویند، اما در دسترس نبودن. به هر حال تا جایی که ما جستجو کردم این خبر واکنش های زیاد هم به همراه داشته که میشه بیشتر با ما بگوییم، مخصوصا کاربران شبکه های اجتماعی به این موضوع پرداختن و گفتن که مثلا یادآوری کردن از جنگ های داخلی تاجیکستان که در اون زمان هزاران یا حتی گفتن ده ها هزار تاجیکستانی به افغانستان پناه برده بودن. خب یک کمی اگر کوتاه به ما بگویی که چی واکنش های داشته در داخل تاجیکستان این خبر؟
این قضیه دختری بود که یک دختر افغان چندی پیش با نشر یک ویدیو شکایت کرد که شوهرش به او ظلم میکند و اجازه نمیده تحصیل کند و کار بکند و مقامات تاجیکستان بعد از دو روز بناش یک خبر و گزارش گفتند که ایشان با شوهرش مشکل داشته است و این مسئله بررسی می شود. اما بعد از چند روزی دیگر، بعد از تقریبا دو هفته، معلوم شد که مقامات این دختر همراه برادر و خواهرش بردند به مرز تاجیکستان به گذرگاه پنج و به اون طرف افغانستان به دست مرزبانان طالب سپردند و او خودش به ما گفته بود که ما گریه و التجا و زاری من کسی اعتنا نکرد و فقط گفتن که به ما چنین فرمان دادن که ایشان را از تاجیکستان اخراج کنید و سبب اخراج هم به قول خود اون دختر این بود که هم کارت پناهجویی داشته است و هم ویزه تاجیکستان که به قول مقام تاجیکستان غیر قانونی است و نباید این گونه میشد. و این قضیه در تاجیکستان و بخصوص در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیاد برانگیخت و مردم زیادی رو به خشم آورد و بخصوص مثلا در صفحه های رادیو آزادی بخشی تاجیکی ما شرح بسیاری گرفتیم که مثلا یکی می نوشت که ایشان از دست طالبان گریختن آمدند یا که مثلا از دست ظلم کلام کسی دیگر، اما بازم مقامات تاجیکستان هیچ اعتنایی نکردن به این همه و اونو بردن به دست طالبان سپردن و تفاوت بین اینها نمیبینیم. نوشته بود که از کاربرا و کسی دیگر هم گفته بود که این بسیار رفتار ناعادلانه نسبت یک همزبان و کسی است که جای امن جسته و آمده است و در زمان جنگ داخلی در سالهای 90 که 5 سال ادامه کرد جنگ ویرانگر، بیشتر از 3000 از پناهجویان تاجیک به افغانستان رفتند و یک کس هم اشاره کرده بود که افغانستان در این 5 سال یا 4 سال بیشتر از 100000 پناهجوی تاجیک را جای داد و کسی را از اونجا اخراج نکردند، اما تاجیکستان به قولی که نتوانست یک دختری مظلوم را در قلمروش اجازه بدهد و جای بدهید که اینجا زندگی کنید.
و حالا به اساس برخی از آمار دیده میشه که بیش از 10,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان فعلا حضور دارند، درست است؟
ولی باید این را هم گفت که یگانه کشوری که در آسیا مرکزی پناهجویان افغان را میپذیرد و حق پناهندگی میدهد به گفته سازمان ملل فقط تاجیکستان است و بنا به آمار رسمی بیشتر از 10,000 از پناهجویان افغانستانی و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان پناه بردن در کشور زندگی میکنه.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. از سازمان ملل متحد یادآوری کردی که واقعا سازمان ملل متحد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در این مورد چی گفته؟ جناب افغان، بیاین کمی در مورد چند اصطلاح یا عبارت گپ بزنیم و ایره شما توضیح بتین برای برخی از مخاطبان ما که یکی مثلا کارت های پی او آر هست یا پروف آف رجستریشن یا مو گواهی ثبت نام و دیگه ای سی سی هست که افغان سیتیزن کارد هست. ای پی او آر که تا جایی که ما دیدم شروع شد توزیعش در سال 2006 بیشتر توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان. چه قسم کارت ها هست و به کیها داده شده؟
کارت پی او آر یا پروف آف رجستریشن کارت هایی هست که در سال 2006 شروع شده و تقریبا به 2,150,000 در اوائل به 2,150,000 مهاجری داده شده و اکثر این کسانی بودن که از سال 1980 بعد از هجوم اتحاد جماهیر شوروی به پاکستان رفته بودن. فعلا در حدود 1.3 الی 1.5 میلیون نفر کارت پی او آر دارن و فعال هستند. و کارت های ای سی سی که هستن در سال 2017 شروع شده. کارت های پی او آر را یک نقطه است پیشم فراموش شد، از طریق یونیسیار با کمک دولت پاکستان به افغان ها داده شده و کارت های بسیار معتبری هستند چون بایومتریک شدن، یک چیپ دارن و توسط کسانی که کارت پی او آر دارن بسیار براحتی میتونن که به اساس این کارتشان اولادایشان در مکاتب درس بخونه و یا از کسی از وستر یونین استفاده بکنن یا سیم کارت بگیرن و یا خانه به کرایه بگیرن.
و اینا تحت پوشش یا حمایت یونیسیار هم هستن، درست؟
100% این کارت از طریق یونیسیار هستن توزیع شده. این کارت با کمک یونیسیار تحت پوشش یونیسیار به افغان ها توزیع شده و تقریبا کسانی که کارت را دارن تا 31 دسامبر 2023 آخرین تاریخش بوده، ولی به شکل ولی باز هم تمدید شده، فعلا تا 30 جون 2025 تمدید شده. بسیار کارت معتبر است و با یونیسیار بسیار ارزش داره و کارتی است که کسانی که کارت را دارن بسیار سهولت های زیاد است برشان.
یعنی این کسانی که پی او آر دارن در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار ندارن، درست است؟
برای فعلا قرار ندارن چون تا 30 جون 2025 این کارتا تمدید شده از طرف خود یونیسیار و دولت پاکستان.
خب ای سی سی رو گفتین که توزیع شروع شده از سال 2017، بیشتر به ما بگوین که چه فرق داره با پی او آر؟
در سال 2017 کارت‌های ای سی سی را توزیع کردن. این کارتی که توزیع شده کارت ای سی سی از طریق نادره پاکستان است. این زیادتر یعنی صرف تحت پوشش دولت پاکستان است، زیادتر یونیسیار یا را سپورت نمی کنن. در عمومیات سپورت می کنن ولی مانند پی او آر سپورت نمی کنن. یک کارتی است که فقط مهاجرانی که بودن، مهاجران سابقی که بودن که فرق داشته باشه با کسانی که کارت پی او آر دارن. قسمی که من گفتم، کسی که کارت پی او آر داره از وستر یونین استفاده کرده میتونه، سیم کارت خریده میتونه، خانه را به کرایه گرفته میتونه، ولی کسانی که کارت ای سی سی دارن این سهولت ها را ندارن. فقط کارت ای سی سی یعنی افغان سیتیزن کارت، این کارت ها صرف مهاجرین است که هویت از وار معلوم بکنن کدام سهولت های بیشتری ندارن.
کارت شهروندی افغان یا افغانستان است که همونطور که شما گفتین فقط تثبیت کننده هویت افرادی است که در پاکستان زندگی میکنن.
تقریبا 880,000 افغان از کارتای ای سی سی داره.
خب کسایی که پس از 15 آگست 2021 فرار کردن رفتن به پاکستان که گفتم میشه بیش از 600 هزار افغان در بیش از 3 سال گذشته رفتن به پاکستان. اونها آیا همین کارت های ACC رو دارن یا هیچ کارت ندارن یا ویزا دارن؟ در مورد از اونها اگر کم به ما بگوین.
کسانی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن، اونوا نه کارت ACC دارن و نه کارت POR دارن. یک اینطور من گفتم میدارم در عمومیت تا جایی که من معلومات دارم شاید یک 60% یا 70% 65% به ویزا آمده باشن، دیگر ها اصلا هیچ اسنادی ندارن، فقط ایجا آمدن ثبت یونیسیار هستن و کسانی که به ویزا آمده بودن اکثرا نتوانستن نظر به مشکلات اقتصادی که داشتن که ویزه های خود را تمدید بکنن. ویزه ها تقریبا اکسفایر است، یعنی مطلب یک از ایتو یک 30% یا 40% افغان هایی که بعد از سال 2021 آمدن شاید ویزه داشته باشند، دیگر ها همگی بی ویزه و بی اسناد هستند، صرف ثبت یونیسیار هستند و توکن یا کیس نمبر یونیسیار دارند.
پس وقت حکومت پاکستان میگه که ما مهاجرین که فاقد اسناد اقامت هستن اونا را اخراج میکنیم، منظورشان بیشتر امی مهاجرین هست یا مهاجرین دیگه را هم در بر میگیره؟
کسانی که ویزه دارن، اصلا ما بسیار واضح گفتم میتونم یک تبلیغات غلط صورت گرفته، کسانی که ویزه داره تا هنوز هیچ نوع تحت آزار و اذیت پلیس قرار نگرفته، صرف کسانی گرفتار میشه و اخراج میشه که ویزه هایشان اکسپایر شده و ویزه ندارن و اصلا به می کسانی که ثبت سازمان ملل متحد و یا یونیسیار هستن به او به اونها هیچ ارزشی نمیدن دولت پاکستان یا کشور پاکستان، چون میگوین که ما برشان میگیم که ما خود ثبت هستیم، میگه ما قرارداد سال 1951 که بین المللی مهاجرت امضا نکردیم برای ما ارزش نداره. ما خودم چندین بار با یونیسیار به تماس شدیم و تماس هستم و ما هم بسیار کوشش میکنن ولی متاسفانه که هنوز کامیاب نشدن که مشکلات مهاجرین را حل بکنن.
تشکر از این. اما ما با برخی از مهاجران در پاکستان که صحبت کردیم، اونایی که بازگشتن یا اخراج شدن، برخیشون گفتن که حتی مثلا ویزه داشتن، اسناد هم داشتن، اما اخراج شدن. به هر حال روایت ها در این مورد متفاوت است. تشکر از این که شما در این مورد توضیح دادین جناب افغان. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خب گپ از UNHCR شد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان. در مورد اخراج پناهجویان از تاجیکستان چی گفته UNHCR؟
باری اول هم نیست، چندین بار است که UNHCR از حکومت تاجیکستان تقاضا میکند که بازگردانیدن پناهجویان افغان و شهروندان افغانستان را فوراً بس کند، چون مخالف به معیارهای بین المللی است و هم مخالف به تعهد تاجیکستان که گفته است به پناهجویانی که از کشور تهدید به جان آنها صورت میگیرد یا که جای اقامتشان مثلا در کشور خودشان امن نیست، وعده داده است که به آنها پناه میدهد بر اساس قوانین بین الملل. و UNHCR در همین پرونده های آخری که بود از حکومت تاجیکستان خواست که فورا به این کارش خاتمه بدهد، چون به گفته UNHCR اونهایی که اخراج شدند مردان بودند و طوری دوستمون هم از پاکستان گفت مثلا ناناوران خونه بودند و در تاجیکستان اعضای خانواده شون فرزندان خوردشون میمونند و دستنگر و پایبندی کسان دیگر میشوند. از این رو سازمان ملل هم گفته است که تاجیکستان باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کند و به اخراج مهاجران افغان، پناهجویان افغان از کشور خاتمه بدهد.
و این چیزی است که مقامات سازمان ملل متحد همونطور که بیشتر جناب افغان هم گفتن بارها از حکومت پاکستان و دیگه حکومت های کشورهای منطقه خواسته که روند اخراج مهاجران را متوقف بکنن، که معلوم میشه می به درستی عملی نمیشه. خب یک نکته دیگه که شاید جالب توجه باشه این است که اخراج افغان ها از پاکستان موجب جدایی خانواده ها شده، که تا چند لحظه دیگه میشه بیشتر از جناب افغان هم بشنویم که شما که از نزدیک موضوع را دنبال میکنین چی چیزهای بیشتر دارین که با ما بگوین. ما که با برخی از افغان ها صحبت کردیم، مثلا کسایی که اخراج شدن گفتن که از عین خانواده چند نفر مثلا ماندن در پاکستان و چند تن دیگر فعلا با ناامیدی در افغانستان زندگی میکنن که در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرن. بین بخش از این مصاحبه را ببینیم و زود برمیگردیم.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزه داشت، اونا در ماندن در پاکستان ما را در موتر بالا کردن و آجی کم بردن با دیگه خانمایی که ویزه نداشتن. یک شب یک روز در آجی کم ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن. کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد یا در مرز نمیتونه که به امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
خب جناب افغان، روند اخراج چی تأثیر داشته بر وضعیت انسانی مهاجران به ویژه زنان و کودکا، و آیا موارد از جدایی خانواده ها را شما دیدین، شاهد بودین؟
اول خبرتان بگم که یک تاثیر بسیار منفی داره، چون همگی اگر که خرد است، کلان است، جوان است، خانم است، طفل است، همگی در حراس هستند. حتی در واتساپ گروپ ها که یک پلیس می آید به خانه خودم، بسیار یک وحشت به وجود میاد و همه گی میگه که پلیس آمد، پلیس آمد. اگر پلیس از سرک هم تیر میشه، اگر پلیس به پشت سودا میره، در بازار هم میگرده، همه گی یک حراس پیدا کردن. حتی طفلک ها مکتب نمیرن، گفتن اگر ما مکتب بریم پدر و مادر ما را نبره، یا شما را نبره، یا ما را از مکتب نبره. و ما خودم در این شهرک که ما زندگی میکنیم به نام مولتی گاردن، B17 مولتی گاردن، دیگه تقریبا 2000 افغان زندگی میکنه. اینجا اکثرا فامیلای هستن که مثلا فامیلای هستن که سرپرست خانهشان را بردن و یک خانمشان با یک دو طفلشان مانده. حتی فامیلای هستن که طفلشان بیرون بوده و پلیس آمده پدر و مادرش را برده، یک طفل که هیچ، یک طفل 5 ساله یا 8 ساله یا 6 ساله است پیششان مانده و فعلا در خانه همسایه‌شان زندگی میکنه. بسیار در حالت و در وضعیت بسیار خراب قرار دارند. یعنی مطلب همگی در وحشت است، همگی کسانی که حتی اسناد دارن، ویزه دارن، در وحشت هستند. یک چیز را شما پیشتر یاد کردیم که یک داد افغان ها گفتن که ما ویزه داریم، ولی یک چیز ما بسیار به زمانت گفتم میتونم، کسانی که ویزه دارن از پاکستان اخراج نشدن. یک تعداد افغان ها برای ما میگن که ما ویزه داریم، اسناد داریم، ما را گرفتن. وقتی که ویزه خود روان میکنن، ویزه شان اکسپایر شده. یک تعداد افغان ها فکر میکنن که به ویزه آمدن و ویزه شان که است اونم ویزه کار میکنه تا سالهای ساله. ولی متاسفانه همه ما شما میفهمیم که وقتی ویزه اکسپایر شد دیگه معنی نداره. هم یک تعداد افغان هایی که به شما گفتن اگر شما پرسان بکنین که ویزه تان نشان بدین، چون اسناد ویزه است دیگه، چیز اسناد شده نمیتونه. اسناد پاسپورت است، ویزه است و راجستر پلیس است. هیچ افغانی را کسی به من نشان داده نمیتونه که ویزه داشته باشه، ویزهش والید باشه، اکسپایر نشده باشه و در پلیس راجستر باشه، پاسپورت داشته باشه، از پاکستان اخراج شده باشه. متاسفانه کسایی که اخراج شده ویزهشان اکسپایر شده، از پاکستان اخراج شده. ولی بازم یک کار درست نیست، چون افغان ها به یک طمع و به یک توقع به پاکستان آمدن، به کشور همسایه آمدن که در می 40 سال از مهاجرین افغان میزبانی کردن. ما ای را بسیار واضح میگویم که همگی شکرگزار است باید باشن، ولی این آپریشن ها یا این عملیات اخیرشان هم افغان ها را جگرخون کردن. فامیلا، طفلا، کلانا، خانما، باور به خدا کنین که من خودم فامیل ما ویزه دارم، اسناد دارم، فامیل دارم. وقتی که اوازی پلیس میشد، بدها فامیلا یا خانما یا طفلا همگی میان به خانه ما و خانه ما پر میشن که اینم بخواب پلیس آمده اگر ما را از خانه میبرن دیگه. اینجا یک جنجال های بسیار کلان دیجا روان است. مهاجرین بسیار در یک حالت خراب، بسیار در یک حالت استراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان به جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی، و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی، ما فقط میخواهیم که چون یگانه امید افغان ها مهاجرین افغان ملل متحد است، یونیسیار است، حقوق بشر است، سفارت های خارجی است، ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستن یا پاکستان هستن و وطن خود ما ایلا کردن، اینجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، یونیسیار است. و ما فقط تقاضای همگی نمی است که از این حالت جاری و از این حالتی که فعلا سر افغان ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه. امیر باید این مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملما
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمنه اغلی ګلالۍ کریمی ده. ګلالۍ جانې سلامونه، وخت بخیر. کراته وایي چې ګلالۍ کریمی وخت په زابل کې خبریاله وه، خو دې له خبریالۍ سره خپله مینه نه ده پرې کړې او خپله مینه یې نه ده پریښې او راغلې ده په فرانسه کې د خبریالۍ کوي. ګلالۍ دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وایي چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بلاخره دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جانې، تاسو ته او ټولو قدرمنلیدونکو ته هیله ده چې ټول ورو جوړ اوسه. ډېره زیاته مننه کوم له رسنۍ سره. زما د کوشنوالې مینه واله او ډېره علاقه مې درلودله چې زه یوه خبریاله یوه پرزنټر واوسم. د تر څنګ ټول رسنیز یا میډیایي کارونه چې واله زما سره مینه ډېره زیاته واله. نو تقریبا زه د دیارلس کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شولم، ما دغه څه وروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول. لیکن اولینه ښځینه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زرالم کندهار ته. کندهار ته هیڅ وخت پاتې شولم، ما چې څنګه مولا رسنیز فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوسف فعالیتونه مې واټل وزن کې ورسره ولا غین ورسره به رااله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیز کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ولا ما غین ورسره کله چې بیا نوې حکومت
اوس ګلالې جانې پرمدی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی، پر غیب مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده، یو ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و. نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي. دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کومبل گاونډي هوا ته لاړلی بلاخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت وبخښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ د هغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډیو هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړې وو هملته ولم مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ول زما سپین ته ول چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. له موږ سره نه ول کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بل اخر خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي کډواله دي شي هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول. او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتی ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او د خپل خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی ځل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغوی لکه څنګه چې تاسو خپل ویلو، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کی هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والا ممدسې ویداس والا ما. کله چې ویداس هم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه والا. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بل ملګری مې هم والا چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوراسلو، دی ورکم ګنګ سولم سی بل بل نړۍ کې ولا ما دغه شوند مې موته له پاز مې موته له ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغه نو وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا هغه سویدا سو ما هغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کم چې زبایت هوټل نه وو زمې لږ وګرځم لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هغه سار چې زله خوب راپورته سم یو بل ډول سار وسمه ده پاره، یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وسمه ده پاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستون سره مخامخ شوی یا بیا غواړي چې په پخو درېږي او بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدې، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولې ژړې وای، دا یو ډیر په زړه پورې خبر ده. ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هیوادونو کې، بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې از ډېر د خوشحالۍ احساس کې ډېر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خبرونې نه لرو، موږ داسې خبرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونې یا داسې تفریح خبرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر ارس چې هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ول دی، دا غو د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غو لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه لپاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیګم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو ولته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت د پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکه به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلود؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې کومې غلطیانې ما درلودل هغه اصلاح کول. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنیو برخه ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه نه مرسته، یو نوی تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شن نه لګېده، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتل، دوی دا چلند چې به ما کتل، زه به ډېر زور ولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم نا امیدي احساس مې کوي، کله مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پښتنه کوله، اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کله تاسو کوم کنه کې کتام ډیزاین او مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده، تم ډیزاین پیسې پیدا کې، یم ډیزاین خلکو سره آشنا کړم، ډیزاین ته ژوند شروع کې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ماغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کې دل او دی بل ډول ماته کتل چې اته دې تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي دی بز ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې لزابل نه تکابل تراغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې تراغلی، څومره تغیرات دی احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت دی. یو انجلۍ ته بیا له غزې څخه کابل ته راغله، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېده او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډیره جالبه کیسه ده. اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته انجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره امغاج ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره فرزنی سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته رالی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ هم ورته ونه ویله. یو رقم رنګ د سزیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو. نو واخ په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه هم نتی څونې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ سم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته هم نتی څون سره مخامخ سم، بل اخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله د میاده کړل کده. خوانځي له دوران دی راته وی ګولاله جاني چې خوانځي کې څنګه به هلته مینه لم د خبر علي سره پیل شوی و، علاقه درته درلودل کنه؟
او زه درنه سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم دری کو زتلم دفتر تلم ګرمیبم ولا ما ګرمیبم و یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارس خپل خبرونه سب کم او یو ځانته یو رقم د شي ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهمته مول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیره خوشاله ول. اته دغه مخپله هله دغه پوسټر وکړي درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دغه یې مینه مینه چې مې لیدله او مکتب کې هغه به زه تشویقوله، ما چا به راته توفیر اوړه چې هغه په ریښ کې نیولم. هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر رسنوي زو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونزې سره مخامخ شي، کورنۍ ستونزې سره، د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونزې وګورو، د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غوړم باندې کوم کنه؟ تاسو روحیه نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه. اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یادولې وکړه، د ډارلو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې. ولایت مقام ته ولاړ سم، هلته د ناټو سفیر راتلل چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکس لمتونه دغه فعالیتونه چې ما لیدل یا دغه چلند چې ما لیدل، زه ورکم نه هیله به کوم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې را څرګندېدل یا په درېدو رېډو لاره د دې ژغ خلک اوریدلای. دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یستونز وجود لري زه باید استونز پیدا کوم او د هلا ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشت می خپل هیله لاس نه بل
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لري څو
زما د مور مینا ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ماته کول چې ته یو قوي نجلی یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولی چې زه بهیې په ګرمي کښې هم تر لاس نیولې وم د په یخ کښې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتره تر رایډو پورې بهیې هلته تر هغه ځای پورې بهیې وړلم هلته زما د رئیس سره زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ما ته را وړې ده همهلته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ور نه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم او هغې تشویق کړې یم اوس مې تشویق کوي او ته راته قوي شم
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته وي چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وي چې بالاخره دا موافقه یې وکوله دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کښې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وه زما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم خو کله چې به هغوی ته ما ویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې یو څوک سم پلار به دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هېڅکله وایي نه ته نسې کېدلی او دا ټولنې د دې نه ده چې ته ټولنې ته په همدغه شکل باندې را ووسې مشر ورور ته به مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورور به مې چوکۍ کښې را ته ناست وو ما به ورسره خبرې کولی مرکې به مې ورسره کولې او مور سره مې په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سوه د همغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم او زما پلار یې هم په دې باندې راضي کوي چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم او اخر پلار مې په دې باندې پوه سو چې زه نه استاذي کولی سم نه ډاکټري برخې ته را تللی سم همدغه مې همدغه مهارت په ځان کښې وینم او همدغه برخه کښې فعالیت لرم بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویې ویل چې اوس را ووتئ دوام ورکړه
بلې که شرایط درته برابر شي چې بالاخره دغه برنامه چې اوس ته په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوې او خوشحاله مې په دغه خپرونو کې چې ولس ته د خدمت کوي هغه خپرونه وړاندې کوي چې خلک یې تقاضا لري کم دغه زمینه تا ته برابر شي چې بیا یا یې زابل کې وکړي یا یې کابل کې وکړي دې ته تیار یې چې لاړ شي دغه خپرونې له هغه ځای څخه مخته بیسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې زه دلته مصرفوم په خپل وطن کښې مصرف کوم دغلته پیسې چې زه دولت ته ورکوم په خپل وطن کښې خپل خلکو ته یې ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې زه دلته کوم زما خوشش چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ یې وکوم زه م البته نه خو په هغه صورت کښې یا په هغه وخت کښې چې ما ته ټول انساني حقونه را کول سي یا زه خپل ځان په امنیت کښې وګورم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم د خلکو احترام وګورم زه سلفي صد خپل وطن ته ځم او په خپل وطن کښې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کښې ما دوی ته خپرونې درلودلې په همغه شکل به ورته چمتو اوسم
بلې په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کتو هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغې لار ته بېدمه ورکوي
اوسۍ جانې ستونزې لا هم ختمې نه دي ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کښې که موږ ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم زه سهار چې دفتر ته را ځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړې یا خپل ماسک مې اچولی یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لا هم ستونزې شته ستونزې لا هم خلاصې نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندوي ښاغلي کریمي دا چې موږ سره مو خپرونه کې ونډه اخیستې وه دا ښکلې مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم
چټی دی مینه باندار مزا سنم نظر لرا نظر لرا کمی خورا نسنم.